የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰደላ ከሰንፈር ሰላሙ ነው መነይ ከደርመ ነው ሪዱንኩ ዳሳዲ ራዲዮይ መጀሌ ፈራዋን ኸበራወነኪ ዶክተር ኒሳሙዲን ከታዋዛይ ኸፈሊ ሀቀ ኸብሪ ራሰረ ሸሪከይ ቺ ፈታይላንድ ኪየ ደሱሊ ደኩልቱር ደኸበራዊ ፓራ ፈይወነሪዋል ወርክሾፕ ኪያብሪ ደሊዲ
نظریات دی ٹھولو سی ما وارد دل دیر ما تا دیر جالب گو دی دوی تجربی سی پخبل ملکون کی کڑی وی
جوان جبارن مجیب رحمان امیری پا افغانستان کی دا پشتو جباری دا وسنی وزیعت پا بارا کی خبری لری
افغانستان کی پا دا ایوال سیزا ورستای لسیزا کی پختو جب تا دا جبار بحیر خروانده
دا کارغا و توتی پنم حکایت او نور مطالب هم لرو اول پام وکی دو فرهنگی خبرو نوتا چی هاجره مرادل ولی
لا سیلابونو څخه د جام مینار د ساتنې لپاره د استنادي دیوالونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د غور ولایت د تاریخي ابداتو مدیر نظام الدین ابراهیمی باختر آژانس ته ویلي دي چې د لویدیځ زون د ایساف قمندانۍ په غور کې د دیره ولایتي پی آر ټي په مرسته د جام مینار شاوخوا ته د استنادي دیوالونو تعمیر پیل کړی دی چې مینار د سیلابونو له احتمالي خطرې خوندي پاتې شي. دا غور د ابداتو د مدیر ملا نظام الدین ابراهیمی په قول دغه دیوال به 10 متره اوږد او 4 متره لوړ وي. د نړۍ د ادبیاتو یو مشهور شاهکار د روسیې لیکوال تولستوی اثر جګړه او سوله په پښتو ترجمه او خپور شو. دغه کتاب په 2640 مخونو کې ډاکټر لطیف بهان ترجمه کړی او د میدان وردګ ولایت د پخوانی والی محمد حلیم فدایی په مرسته په 4 ټوکونو کې خپور شوی دی. ډاکټر لطیف بهان د خپلې دې ژباړې په باره کې په ژواک آژانس ته ویلي دي چې جګړه او سوله له خاص ملت سره تعلق نه لري، بلکې نړیوال شاهکار دی، ځکه خو د وغوښتل چې په افغانستان کې هم ولوستل شي او هم وژباړل شي.
د تیری چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په کامه کې د نامتو شاعر عبدالباری جهانی د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وه. نورحال شاه محمود شینوارې راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې یار خونیز مرکز د هیواد نامتو شاعر عبدالباری جهانی په ویاړ یوه غونډه جوړه کړې وه چې په ننګرهار کې د میشتو فرهنګیانو سربیره پکې د کابل، کندهار او لغمان ولایتونو څخه راغلو فرهنګیانو هم ګډون کړی و. په یاده غونډه کې ګڼو لیکوالانو د عبدالباری جهانی په 10 کلنو ادبي او ژورنالیستیکي هڅو رڼا واچوله. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس او رنګسمیم په کامې ولسوالۍ کې د عبدالباری جهانی نمانځل د ټول ننګرهار لپاره ویاړ وباله.
د زمانه په دغه سي مخته کې زمونږ ملک او زمونږ ملت د امنیتی ګواخ سره مخ دی. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې مونږ په وی ولسوالۍ کې د هیواد د داسې یو نامتو شخصیت منځنه کوو چې هغه د جهانی توپ داوه کوي. د دوی په ارمانونو کې دا نغښتې ده چې د انسانیت لپاره باید کار وشي. مونږ په دغه سي حالاتو کې دا ځان ته ځانګړی اهمیت او ارزښت لري.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد د پچا ازمون په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول ویاړ غونډې اړینې وبللې او په خبره یې همدا غونډې دي چې د هیواد کلتوري ژوندۍ ساتلې دی.
د دې وروستیو وختونو کې زمونږ د فرهنګ پر وړاندې ډېر زیات ګواښونه متوجه دي، فرهنګي یرغلونه متوجه دي. همدا غونډې دي چې زمونږ فرهنګ ژوندۍ ساتلې ده. خو به دا فعالیتونه چې یوازې به خارونو پورې محدود پاتې شوي، لکه مرغه دغه فعالیتونه اوس راغځېدلي دي او دغه ولسوالیو ته مخه کړې ده.
له کندهار څخه راغلی لیکوال محمد یار یار وویل چې رادیوی ژورنالیزم خاغلی جهانی ته د موقع په لاس ورکړی و چې خپل فکر د شعر په ژبه خپل ولس ته ورسوي. له همدې عمله یې د ولس په زړونو کې ځانګړی ځای نیولی دی.
جهانی صاحب لکه ټول ته معلومه ده واقعا پیژندل سوی شاعر دی، پر خلکو ګران دی او دی په عامو خاصو کې یو ډول خاص محبوبیت لري او دغه رادیو ژورنالیزم دوی ته دا فرصت میسر کړی دی چې د دوی شعر، د دوی نظم او د دې فکر او خیال د لروبر افغانستان تر ګوټ ګوټ پورې ورسیږي. زموږ په خلکو کې دا شعور ستا چې هغوی د علم او د فرهنګ او د ادب او د هنر سره تماس لري او خو د پرده ارزښت لري. هنرمن نازیه نو دا یو ډیر ښه نمایش و.
د یار خونیز مرکز مسول ډاکټر نجیب وای د دوی له موخو څخه یو د همدا چې تکړه شخصیتونه په ژوندونی ونمانځي.
د ځوانانو لپاره دغه تعلیمي مرکز چې کوم موخې او اهداف یې موږ تشریح کړی، هغه کې یو هدف همدا و چې موږ ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته باید وده ورکړو، چې د هغې جملې نه د جهاني صاحب په ویاړ باندې دغې غونډې جوړول د موږ په هغه اهدافو کې و چې تقریبا څلور کاله د مخه موږ ځان ته ټاکلي وو. هر هغه افغان چې هغه د افغانستان د ولس لپاره د ادب لارې د شعر د لارې خدمت کوي، هغه به موږ لمانځو او په ژوند سره به لمانځو.
د غونډې په وروستۍ برخه کې خوږژبې شاعر او ترنم ویونکي نقیب احمد اتل د ښاغلي جهاني صاحب یو څو شعرونه د ترنم په ژبه ولوستل.
زما د وصال د نصیب لارې دې اغزو نیولې، او نن د جانان د کوڅې پلشا چې یوازې یما پیغله حیا مې جهاني پلو ته ودرېده. زما د ګودر د دیدن غلشا
عبدالباری جهانی د هیواد یو تکړه او خوږژبه شاعر، ادیب، لیکوال، ویان ژباړونکی او ژورنالیست دی. د مرحوم حاجی عبدالاحمد خان زوی دی چې په 1928 لمریز کال کې د کندهار په ښار کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې د کندهار په ښار کې د میرویس نیکه په لیسه کې سرته رسولې دي، او بیا په 1922 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی. عبدالباری جهانی شاوخوا 13 کاله د امریکا غږ آشنا راډیو سره خبریال و چې د راډیوي ژورنالیزم له لارې له خپل ولس سره نږدې پاتې شوی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هر څوک غواړي چې اولاد لایق او ذهین وي، مګر اکثره کسان په دې سم نه پوهیږي چې د خپل اولاد د استعداد له روزلو سره څنګه مرسته وکړي. ای بی سی نیوز په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې خلاصه یې جمیله ظریف اوروي.
پوهان وایي چې خپلو ماشومانو ته په مورنۍ ژبه سربیره یوه بله ژبه هم ورزده کړئ. هغه ماشومان چې له یوې ډېرې ژبې زده دي په ساینس او ریاضي کې تکړه دي، له نورو خلکو سره د ګزارې کولو چل ښه ورزي او مبتکر ذهن لري. د ماشومانو د استعداد د پیاوړي کولو لپاره دا هم یوه کامیابه طریقه ده چې هغوی ته د موسیقي یوه آله ورزده کړئ. څېړنو ښودلې ده چې د کومو ماشومانو د ساز یوه آله زده وي، حافظه یې تر نورو ماشومانو پیاوړې وي، په ریاضي کې تکړه وي او ذهن یې ښه کار کوي. لبلې خوا هغه ماشومان چې خپله کتاب لولي یا مور او پلار ورته یو کتاب اوروي، هم ښه باسواده کیږي او هم یې فکر او خیال پیاوړی کیږي. د ماشومانو د ذهني پیاوړتیا لپاره یوه بله ګټوره لاره دا ده چې هغوی له نړۍ سره بلد شي. دا ضرور نه ده چې دوی نورو ښارونو او نورو ملکونو ته خامخا سفر وکړي، بلکې ضرور دا ده چې ماشومانو ته د نورو سیمو، ښارونو او ملکونو عکسونه ورښکاره شي، د نورو سیمو او تاریخ په باره کې خبرې ورسره وشي او د نورو خلکو او کلتورونو کیسې ورته وشي. دغه شی به د دوی ذهن هر اړخیز او جامع کړي. او بالاخره د ماشومانو د استعداد د غوړولو او روزلو لپاره ښه خواړه هم پکار دي. هغه ماشومان چې سهارنۍ خوري او ښه یې خوري، تر هغو ماشومانو ممکن هوښیار لوی شي چې سهارنۍ نه خوري. د سهار لخوا ښه ډوډۍ خوړل حافظه پیاوړې کوي او ذهني تمرکز هم زیاتوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په وروستیو لسو کلونو کې چې په افغانستان کې علمي، کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه د پخوا په نسبت څو برابره زیات شول، د ځوانو ژباړونکو یو قشر هم رامنځته شو چې ګڼ آثار یې ترجمه کړل. مجیب رحمان امیری د دې قشر یو مخکښ ځوان دی. له ده سره په افغانستان کې د ژباړې د روان بهیر په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی مجیب رحمان امیری، تاسو په وروستیو کلونو کې ډیر وخت ژباړې ته ورکړی دی او ژباړې مو کړې دي، دغه ژباړه به څنګه تعریفوي؟
ژباړه په عام مفهوم باندې د یو ژبني متن اړول په بل ژبني متن باندې له مفهوم سره یو ځای، دې ته ژباړه ویل کیږي.
د ژباړې دا مفهوم خو شاید د ډیرو خلکو په ذهن کې وي، خو دا سوال به بیا د ډیرو لپاره لا حل شوی نه وي چې ښه ژباړه څه ځانګړنې لري.
تر ټولو ښه ژباړه دغه ده چې یو لیکوال یا یو ژباړن چې کله ژباړه کوي د ځان لپاره ژباړه ونه کړي د لوستونکو لپاره ژباړه وکړي، مانا دا چې هغه ژباړه باندې یعنی لوستونکي پوره مفهوم ترې واخلي.
یعنی ستا په خیال پدې کې تر ټولو ضروري خبره دا ده چې ژباړن باید پدې ځان مطمئن کړي چې په دغه لیکنه باندې لوستونکي بې جنجاله او بې زحمت پوهیږي.
او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د ژباړې نه وروسته ژباړان خپله ځان د لوستونکي په توګه دغه کړي، یعنی ځان لوستونکی وبولي، یعنی خپله ژباړه د لوستونکي په توګه بیرته دویم ځلي وګوري، یعنی دا ځان ورته لوستونکی کړي.
د ښه ژباړن لپاره نور کوم خصوصیات؟
د ښه ژباړن دوه مهم خاصیتونه دا دي چې یو په دواړو ژبو باندې حاکمیت، یعنی ژباړن باید پر دواړو ژبو کومې ژبې نه چې ژباړه کوي او کومې ژبې ته چې ژباړه کوي په دواړو
ژبو
مقصد ژبه باندې حاکم وي، او په څنګ کې ورسره د ژبې هغه کومې ژبې ته چې ژباړه کوي دغه ژبې د ټولو ګرامري اصولو او قواعدو سره باید بلدتیا ولري تر څو چې ژباړه په اصولو او په معیارونو باندې برابر ژباړه وکړي.
د مبدا تر ژبې هم باید د مقصد
په ژبه باندې ډېره بلدتیا ولري.
او که بیا یو بل خصوصیت هم په دې کې اضافه کړي، یو څوک به فرضاً له انګریزي ژباړه کوي، له انګریزي ښه استفاده کولی شي، په پښتو مشه لیکل کولای شي، هغه مطلب رسولای شي، خو هغه کوم موضوع چې د ژباړې ته انتخاب کړی ده لغه موضوع سره ډیر بلد نه دی. مثلا یو څوک دی ډاکټر نه دی، آیا دی کولای شي چې د طب کتاب وژباړي او سمې وژباړي؟
په دې برخه کې د ذوق مسله هم ډیره مطرح ده، لکه تاسو چې دا ونه وکړه نو که یو څوک مثلا د طب په برخه کې ژباړه کوي او د طب سره علاقه ونه لري نو شاید د ژباړه یو څه
شاغله اميري که ذوق او علاقه خو بل خبره ده، چې هوس کوي چې ژباړه کوي نو خو یو علاقه خو ورسره ده. اوس خو علوم ډیر تخصصي سوي دي، که یو څوک په وساحه کې بلد نه وي که په ژبو هر څه پوه شي، تا خو تجربه کړې ده مختلف ژباړې به دې کړي، که هغه د علم په هغه څانګه کې د مخکینی معلومات نه وو بیا درته ژباړه ډېره سخته نه وه.
دا طبعاً چې په ژباړه کې واقعا ستونزې رامنځته کوي. دې موضوع په اړه به زه مثال هم درکړم. ما څه موده مخکې ما د تخنیک په برخه کې د انجینری برخه کې ما یو څه ژباړه کوله، هلته ډېر داسې اصطلاحات وپکې چې زه نه پوهېدم چې هغه څنګه
وژباړل،
نو بالاخره مې دا وکړل چې د خلکو سره مې مشورې په وکړې. خو هغه ژباړه یعنې ما په تابه او د ما په ذوق باندې برابره ژباړه نه وه.
د ذوق خبره م وکړه، که یو څوک راولاړ شي مقاله لیکي دا د ده د زړه آواز دی، که راولاړ شي یو شعر لیکي یو داستان لیکي دا د ده د زړه آواز دی او په شوق یې لیکي. خو ژباړه چې کوي دی د بل چا د زړه آواز او د بل چا فکر منعکسوي. څه فکر کوي؟ کله چې یو فکر یو مطلب ته ترجمه کوي او ته خپله له هغه سره خاصه دلچسپي ونه لرې، ژباړه بې خونده کېږي نه، خو بالعکس که خپله هم ورسره دلچسپي ولرې د هغه سړي له فکر سره، د هغه له سبک سره، د هغه له هغه هنري معیارونو سره یا فکري اقدارو سره، بیا ژباړه کې یو داسې خوند نه پیدا کېږي لکه سړی چې خپل شی لیکي.
دا تابن
دا تجربه دې کړې ده؟
دا تجربه مې هم کړې ده، ځکه ک چیرې د یو ماتن په ژباړل کې چې د سړی د ذوق تړاو ورسره موجود وي، نو په هغه وخت کې کېدای شي د اصل ژبه تر ماتن نه یو لیکوال یا یو ژباړن د مقصد ژبه ته غوړه ژباړه وکړي، اصل تر اصل نه په د مقصد په ژبه کې خوګلنی زیاته کړي.
امیری صاحب، په افغانستان کې یا په پښتو کې د ژباړې اوسنۍ بهیر څنګه ارزوي؟ په کمی لحاظ هم او په کیفي لحاظ هم؟
لنیکه مرغه به ته چې په افغانستان کې په د یوه لسیزه وروستۍ لسیزه کې پښتو ژبه ته د ژباړې بهیر ښه روان دی، یعنی په پښتو ژبه کې ډېر کتابونه ژباړل شوي دي، همدا اوس هم ډېر ژباړل کېږي، د انتربل هر وخت
ژباړل شوي. او که کیفیت تر شو
څومره چې کمیات د ژباړې روان دی، کیفیت یې هم تر یوه حده ورسره همغږی او ملګری ساتلی دی.
ښاغلی امیری، تاسو ځوان ژباړونکی یاست، کتابونه ژباړئ، په ځوان نسل کې څنګه داسې متخصص ژباړونکي پیدا شوي دي؟ داسې یو ګروپ پیدا شوی دی چې دوی کله ژباړې کوي او ژباړې مطمئنه یي او حساب پرې وسي؟
و د ژباړې په برخه کې په خصوصا خصوصا په ځوان نسل کې ډېر پرمختګ اوس لیدل کېږي. ډېر داسې ځوانان شته چې په ژباړه کې یعنی واقعا د ژباړې اتلان زه ورته وایم. مثلا د ځینو نه به یو نوم نظیم سعیدي درته واخلم چې بهترینه ژباړه کوي. همداسې نور ملګري دي، نصیر احمد احمدي ښکلې ژباړه کوي، ډېر کسان دي، نور حتی په سلګونو کسان شته چې ژباړه کوي.
ښاغلی امیری، که دا راته ووایست چې د دې لپاره چې دا د ژباړې اوسنی بهیر پیاوړی شي، لا بهتر شي، څه خاص وړاندیز لري؟
د ژباړې د بهیر د خصوصا د اوسني بهیر د تقوی او پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د ژباړې لپاره یو جامع او بنسټیز مرکز جوړ شي، تر څو ټول ژباړې هر څوک چې ژباړه کوي د هغو ژباړه راوړل شي، وارزول شي، اتر ارزول وروسته د غژ باړه خبره شي.
بنا بنا مسل د بلو د سنور با وګورم، بنا مسل د بلو د سنور با وګورم، او ته چې پکې اوسه اغا پور با وګورم. بنا ادری گچے ادری کم دا تور اس تربو سیل، لگ ادری گچے ادری کم دا تور اس تربو سیل، ستاس تربو کی دخپل اس تربو تور با اوبورم، ستاس تربو کی دخپل اس تربو تور با اوبورم، اوت چپ کے اسے آغا پورب اوبورم. بانا
یوا مشهور خبر ده چې د غاښونو روغتیا د ټول صحت مور ده. دا خبر ځکه شوه ده چې غاښونه په خوله کې وي او اکثره میکروبونه د خولې لاري بدن ته لاره کوي، خو په اکثرو وروسته پاتې ټولنو کې د غاښونو پاک ساتلو او برسولو ته توجه نه کیږي، او کوم کسان چې برس هم استعمالوي ممکن په دې سم پوه نه وي چې څنګه څومره او څه وخت استعمال کړي. په دې اړه د یوې علمي څېړنې خلاصه جمیله ظریف لولي.
د غاښونو د ساتلو او روغتیا تر ټولو غوره لاره دا ده چې برس کړو، خو سوال دا دی چې څه وخت او څنګه برسول لازم دی. تحقیقات ښیي چې د غاښونو برسول کله هغه وخت نه پیل شي چې ماشوم تازه تازه غاښ پیدا کړي وي، نو لا بهتره ده. هغه کسان چې مسخوتن غاښونه نه برسوي خو سهار برسوي، داسې دي لکه غاښونه چې بیخي برس کړي نه وي. د مسخوتن لخوا د غاښونو برسول تر بل هر وخت مهم دی. له څېړنو سره سم اکثره کسان تر خوب څو دقیقې د مخه غاښونه برسوي، خو ډاکټران توصیه کوي چې د غاښونو د برسولو تر ټولو ښه وخت هغه دی چې د ماښام له ډوډۍ وروسته سمدستي برس شي. البته له هغه وروسته باید څه ونه خوړل شي. د برس په باره کې سپارښتنه کېږي چې په درې میاشتو کې د یو ځل نوی شي، او کله چې برس د غاښونو د وینځلو لپاره خولې ته داخلیږي بهتره ده چې وچ وي. تر لنده برس په وچ برس باندې غاښونه ښه پاکېږي. که څوک دا حوصله نه لري چې هر ځل له خوړلو وروسته غاښونه برس کړي، نو لږ تر لږه تر سهارنۍ وروسته او خصوصا تر ماښامنۍ وروسته خودي غاښونه خامخا برس کړي. ډاکټران وایي چې د یو ځل غاښونو برسول باید شاوخوا 15 دقیقې وخت وغواړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمنو اوریدونکو، د نقل دا اوریدو وخت را رسیدلی دی، خو دا ځل ترجمه شوی نقل نه اورئ، بلکې د کارغه او توتی په نوم یو داسې نقل اورئ چې د پښتو له یو حکایته د الهام په اساس ما غزنفر لیکلی دی او فریده سیفی لولي.
اونو یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ، او هلته له یو توتی سره یارانه شو. داسې به خامخا په نکلونو کې اورېدلی وي چې د توتیانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده، او شاید همدا وجه ده چې د توتیانو بڼه کې هم د شنو پاڼه غوندې زرغونې دي. له کارغه سره آشنا شوي توتی خپل میلمه یو شنه باغ ته بود. په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنگ رنگ ونې ولاړې وې او هر لور ته د رڼو اوبو نری لختي بهېده. کارغه د یوه لختي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست. لاندې اوبو ته وکتل، اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې. کارغه ته یې ډېر خوند ورکړ. خپل کوربه توتي ته یې وویل، زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تیره کړو. توتي ورته وویل، کارغه آشنا، زمونږ وطن ډیر ښایسته دی. مونږ کوشش کوو چې پاک واوسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو. وروسته بیا کارغه او توتي د یوه لختي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼي یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل. کارغه تږی نه و، خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې مخوکه ور وړه، خو څرنګه چې په بې پامۍ سره یې ګام ایښیوه، نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه. توتي ته د کارغه بې پامۍ ښه ښکاره نه شوه، خو خپل مېلمه ته یې څه ونه ویل. تاسې به اورېدلی وي چې کارغه ډېر هوښیار مارغه دی. یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږ اوبو ته یې مخوکه ونه رسېده، نو واړه کاڼي یې پکې اچولي وو چې اوبه راوخیږي او د ده مخوکه ور ورسیږي. د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته. دغه کارغه چې د توتي میلمه و، د لختي د اوبو د چټلولو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو. نو توتي ته یې وویل، ډېر وبخه، د لختي رڼې اوبه رانه خړې شوې. په دغه باغ کې چې توتي او کارغه ګرځېدل، د یو ډېر جګ غره په لمن کې و. دلته لا هوا پوره توده نه وه. توتي خپل میلمه ته وویل، راځه یو اوږد الوت به وکړو. له غره به ښه ډېر لرې لاندې سیمو ته کوز شو او هلته هوا توده ده، پورې د باغونو مېوې پخې شوي دي. کارغه چې په لرې اوږدو سفرونو کې تکړه دی، سمدستي وزر وټپول، سفر ته چمتو شو. دوی دواړه والوتل 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 د غره له لمنو ښه لرې په یو اوار مځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول. دلته چې هوا توده وه، مېوې پخې شوې وې. د کارغه ګرمي نه خوښیږي، خو رنګارنګ پخو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. ګرمي ورباندې هېره کړه، لکه څوک چې خوب ویني او نه پوهیږي چې دا اوس خوب ویني که په رښتیا داسې کیږي. د ونو په څانګه پورې زوړنده میوې به کله میوې ورښکاره شوې او کله سره سپین او زیړ جواهر په نظر ورغلل. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چوپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، نه حشرات بونګنېدل او خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چوپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتي ته په زړه کې ورتېر شول چې ګرمۍ هسې نه کارغه جوبل کړی دی، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل، د مېلمې اختیار خود کوربه وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل والوتل والوتل، مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینو څوکو رالاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټو ونو د ناویتو په سپینو جامو کې ولاړې پیغلې ور په یاد کړې. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونو ورشو کې څرخي. د توتیانو سیمه د کارغانو ډېره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو، له توتي د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته ستون شو او توتي چې تر اوسه یې واده نه و کړی، یوه توتۍ ملګری پیدا کړه، نوی ژوند یې پیل کړ. توتي به له خپلې ملګرې توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډېره کوله. یوه ورځ توتۍ توتي ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته لاړ شو، سیل به وکړو. دا خبره د توتي خوښه شوه. دواړه والوتل والوتل والوتل، سوچې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه وموند، خو د یوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناست و، چټلی یې خوړله. کارغه د توتیانو په لیدو خجالت شو، خو چاره یې نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغبړ یې ورسره وکاوه او ورته یې وویل چې راځه یې والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته وروستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کینول او د لویو لویو میدانونو نندارې ورباندې وکړې. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځې د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ په بام ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره پوسڼېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی، خو دی ویښ و. ده غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتی خپل ملګري توتی ته وویل، یار دې هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناست و، چټلی یې خوړله. توتی ځواب ورکړ، دې شي ته زه هم فکر وړی یم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی، زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښ و تر توتیانو د مخه یې پیشو ته ورپام شو. چغه یې کړه، الوزئ الوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډیر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورنه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ ورواړه او ورته یې وویل، ته که ځې تلی شي خو ښځه دې نشي تلی، هغه به دلته پاتې کیږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وې، ته مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتی زما کیږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتی زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه د توتی وي؟ او بل صاحب، له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ ورواړاوه. توتی په چغو چغو جړل او په سلګو سلګو یې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه دروغ وای، دروغ دروغ. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چغه کړه، غلی شه پلی دی بې شرمې، کارغه کم بخت چې تور دی بدرنګ دی، نو اوس له توتی سره جوړه شوې، ته د کارغه ښځه یې، له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې را ووتل، کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته یې وویل، زه دومره بې عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دوام یې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول چټل خور دي. توتی له مرغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې ده ته خپله ښځه بیرته ورکړه، او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی په دې وروستیو کې د تایلند مرکز بینکاک ته تللی و چې د سولې او سوله ییز کلتور د خپرولو لپاره د لارو چارو د موندلو په یوه نړیوال ورکشاپ کې برخه واخلي. دې ورکشاپ ته د نړۍ د مختلفو هیوادونو پوهان او د سولې د کلتور متخصصان ورغلي وو. ډاکټر نظام الدین کټوازی په دې غونډه کې د سولې د کلتور په اړه ځینې نوې اوریدلې خبرې را سره شریکوي. دای د دې ورکشاپ په اړه وایي،
زیاتو ملکونو لکه جاپان، امریکې، د جرمني، پاکستان، هندوستان، اندونیزیا او افغانستان او خپله د تایلند څخه داسې کسانو په هغه کې ګډون کړی و چې هغوی یا په خپله دغسې سازمانونو مشران وو، یا دوی د سولې او د شخړو د حل کولو په لاره کې زیاتې تجربې او څېړنې کړې دي. دوی هر چا د خپلو تجربو څخه هلته یادونه وکوله، د خپلو مشکلاتو بیان کړو او د سولې په لاره کې څه امکانات چې موجود وو، هغه مشترکې نقطې او مشترک پرابلمونه چې په مختلفو کلتورونو کې او په مختلفو ملکونو کې موجود دي، په دې باندې بحث وسو او په نتیجه کې به داسې یوه تعلیمي نصاب ته ورسېدلو چې هغه ښایي چې د ډېر زیاتو ملکونو لپاره سره د دې چې مختلف کلتورونه او مختلفې تجربې لري، د سولې د ټینګښت لپاره اغېزمنې لارې چارې وي.
د سولې نه دلته منظور دا و چې د جنګ مخه ونیول سي، او که منظور ورنه سوله ییزه مبارزه وه. انګلستان کې خو جنګ نشته، خو گوندونه خو سولیزه مبارزه کوي کنه
دا خبره درسته ده خو زموږ زیات ټینګار په دې برخه کې و چې مغه خواته زیات فکر کړی و چې هلته تشدد روان دلته خشونت روان وي او د دې خشونت سره د خلکو عکس العمل او د سازمانونو یا د مشرانو د سیاسي لیډرانو غبرګون د دې خشونت په مقابل کې څه شی وي موږ په دې لارې چارو باندې زیات بحث به کوو او په دې ترڅ کې داسې مفهومونه مطرح سول لکه مثال په ډول د عدم تشدد رویش او یا سوله ییزې لارې چارې یعنی د مخالفتونو او د جګړو د مخنیوي لپاره سوله ییزې لارې چارې کومې دي په دغسې مفاهیمو او په داسې رویشونو باندې بحث وشو.
ډاکټر صاحب که توازه له افغانستان یوازې تاسې وایي که ملګري مو هم و درسره؟
متاسفانه د افغانستان څخه زه تنها وم.
تاسې ویل چې د دنیا د مختلفو ملکونو لکه جاپان لکه امریکا له دغو ملکونو هم صاحب نظران او د سولې او سوله ییزې مبارزې متخصصان راغلي وو. داسې یو ډېر مطرح کس که یاد کوي
که څه هم د نظریات د ټولو چې ما واورېدل ډېر ما ته ډېر جالب و دوی تجربې چې په خپلو ملکونو کې کړې وې او له دې جملې څخه د یو تن نظریات خصوصا د عدم تشدد د رویش په برخه کې ما ته ډېر جالب ښکاره سولو چې هغه د تایلند د تمساحت د پوهنتون استاد ده او په عین وخت کې په دې پوهنتون کې د سولې د معلوماتو د مرکز مشر هم ده چې هغه تایلندی ده خو هندي الاصل مسلمان ده او د ده نوم چایوات ستا انند ده. دی دې ورکشاپ ته میلمه شوی و او دلته موږ سره خپل نظریات شریک کړو.
د دې په نظریاتو کې چې ستاسو توجه ډیره جلب کړه څه شی و؟
زه فکر کوم چې جالبه خبره دا و چې ما د نظریات د عدم تشدد په باب کې او خصوصا هغه تجربې چې په دې برخه کې کړې دي او هغه معلومات چې د عدم تشدد د رویش په باب په مختلفو ملکونو کې او خاصتا د مسلمانانو په منځ کې په اسلامي ملکونو کې راټولې کړې وي ډېرې د پام وړ وي.
که یو څه داسې مثالونه هم ورکوي
ته له دې ځای نه شروع کړې وه چې اوسنیو شرایطو ته که موږ پام وکوو په وروستیو وختونو کې د خشونت پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بلکې دا داسې معلومیږي چې تکرارېږي خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته مسلمانان اکثریت دي. له دې سره بیا ځینې نورې پیښې هم د یادې کړې چې هغه تروریزم ده یا د تروریزم په مقابل کې د جنګ اعلان ده خصوصا چې د امریکا د دولت لخوا د بوش د ادارې په وخت کې شوی و. دغسې نورې پیښې په مختلفو ملکونو کې لکه افغانستان لکه مثلا عراق یا په عربي هیوادونو کې چې په تیرو وختونو کې ده پیښې رامنځته شولې دا ټولې داسې د ده په نظر داسې عوامل وو چې د ځینو خلکو سره یې دا انګیرنې پیدا کړې چې ګویا په اسلام کې د عدم خشونت د رویش دپاره څه اصول او منابع نشته. دوی په دې عقیده نه وو.
دا د چایواد آنند توضیحات څه وو په دې سه کې؟
په دې برخه کې د په ځینو خاصو مفهومونو باندې ډېره زیاته اتکا کوله. مثلا که موږ د سولې په باره کې خبرې کوو او هغه بیا د اسلام له دین سره د مسلمانانو سره یا د اسلامي ملکونو سره تړاو ورکوو نو خامخا موږ ته د جهاد کلمه مخې ته راځي. په دې باندې ډېر زیات بحث وکوو او سره د دې چې د جهاد د ډولونو په برخه کې چې جهاد اکبر ده او جهاد اصغر ده او دې سره تړلې خبرې توضیح کړي. د ده په نظر باندې جهاد په اسلامي منابعو کې او د قرآني آیاتونو او د احادیثو له مخې جهاد په حقیقت کې د اجتماعي عدالت لپاره یوه مجادله ده خو دا مجادله د اصولو سره او د اخلاقیاتو سره تړلې ده. جالبه خبره د ده په توضیحاتو کې دا وه چې یو مسلمان کولی شي بلکې دا د ده مذهبي فریضه او مسؤلیت ده چې که چېرته دی ظلم او استبداد په یو ټولنه کې وویني حتی د دولت په مقابل کې هم چې مستبد دولت وي نو د هغه نافرماني باید وکړي. خو دا نافرماني او دغه مجادله په خپله یو چوکاټ لري او دا حدود لري. د دې حدودو څخه اویشتل د ده په نظر باندې دا په خپله یو ظلم ده یو جبر ده. یعنی یو مسلمان دا رسالت لري چې د عدالت د قایمولو دپاره په خپله یو اقدام وکړي خو دا شرایط لري او دی باید چې هغه اصول او اخلاقی موازین چې په دې برخه کې خصوصا اسلامي منابع په ګوته کړی دي لږه څه تیرای ونه کی
دغه موازین چې د معرفي کړل دغه حدود چې د معرفي کړل په دې کې کومې خبرې وي
په دې برخه کې بل جاریبه خبره دا و چې هغه دوه اصل چې د معرفي کړی دي دا دو اصل په حقیقت کې د بشرپالنې د بین المللي قوانینو سره بالکل مطابقت لري او هغه دوه اصل دا دي چې د خشونت په وخت کې یا د مقاومت په وخت کې دوه اصل چې هغه یو اصل د تناسب ده او بل اصل د تشخیص ده دا یو مهم کار ده او ضروري خبره ده اصل د تناسب دا ده چې که چېرته څوک له چا سره د عدالت په خاطر د خدای د رضا په خاطر باندې په یوه جګړه کې هم شکیل سي نو دی باید هغه هدفونه باید د تشخیص کې چې کوم نظامی هدفونه وي یعنی ملکی اشخاص ته کسان ته چې هغه په جنگ او په جګړه کې برخه لري او نه د رول دلته مطرح وي د هغو ته زیان رسول دا په خپل باندې یو جنگی جرم ګڼل کیږي
د دې تناسب د اصل نوم
دا د تشخیص نوم وو
د تشخیص
اصل دی د تناسب اصل دا و چې دا هم د قرآنی آیات سره د ډېر نږدې رابطه لري چې تاسو باید خپل حدود وساتی او الله تعالی هغه څوک نه خوښوي چې هغه له حدودو څخه تجاوز کوي مطلب دا ده چې که چېرته تاسو د دشمن په هدفونو هم حمله کوي او فکر کوي چې هغه ګټه چې تاسو د نظامی بریاو په نتیجه کې لاسته راوړئ له هغه زیانونو څخه ډېر زیاته وي کوم چې کېدای شي په دې ترڅ کې ملکی کسانو ته ورسیږي نو له هغه څخه باید پرهیز وکوي دا هم یو جنگی جرم ده په بشرپالنې په بین المللي قانون کې یو جنگی جرم ده او د انند له قوله د قرآني آیات مخې نه هم دا کار د مسلمان لپاره معنا ده
دا چایواد انند خو د ورکشاپ یو میلمه وو او د خبرې وکړې په ورکشاپ کې څه وویل څه فیصله وسوه چې د دې لپاره چې خلک سوله ییزې لارې چارې زده کړي نو په کومو ټکو باید تاکید وسي
په دې برخه کې خصوصا په اسلامي هیوادونو باندې ډېر زیات اتکا وشوله او په دې کې ډېر بحث وسو نتیجه دې ورکشاپ او دې بحثونو دا و چې خشونت خبرې او د عدم تشدد رویش باید چې د اسلامي پوهانو لخوا څخه د قرآني آیاتونو او د حدیثو او همدارنګه د اسلامي دودونو په رڼا کې توضیح سي او دوی دا خبره باید په وار وار سره تکرار سي تر څو خلک په دې پوه سي چې عدم خشونت په حقیقت کې د اسلامي حکمونو سره هیڅ مغایرت نه لري بلکې برعکس خشونت په حقیقت کې د اسلام په دین کې او په اسلامي دودونو کې یو ناروا حکم ده او د دې جواز نشته او ټینګار په دې باندې و چې د اسلامي عالمانو او خصوصا د اسلام په دین کې هغه منابع باید ولټول سي چې هغه د سولې سره تعلق لري او د هغو څرنګوالی د خلکو ته توضیح سي مثال په ډول باندې یو مثال دا راوړل سو چې د سولې مفهوم په حقیقت کې په اسلامي منابعو کې له دو اصولو سره تعلق لري چې هغه یو اجتماعي عدالت ده او بل هم زړسوی ده یا ترحم ده نو که چېرته موږ په اسلامي هیوادونو کې د دې جګړو اصلي جریان او د تاریخ ته نظر واچوو نو داسې بریښي چې په دغو ملکونو کې خلک له اجتماعي عدالت سره ډېره زیاته لیوالتیا لري ډېره مینه لري خو دا د دې سبب ګرځېدلی دی د ځینو عالمانو پوهانو په نظر چې په دې مبارزه کې شکیل کسان په حقیقت کې هغه بل اړخ دی د سولې چې هغه رحم ده هغه زړسوی ده هغه په یو چا باندې ترحم کول دي په یو بل انسان باندې دغه اړخ یې له نظره لوېدلی دی
یعنې د اجتماعي عدالت لپاره یوه بله بیا عدالتي مرتکب کیشي دا مطلب
بالکل همدغه شی و یعنی د عمل انداز ثابت شوی ده چې کله دوی د بی عدالتی په مقابل کې جهاد تر وتلی او خپل قربانی ته حاضر شوی وي خو دوی عملونه او رویش داسې احساس شوی ده چې دوی په خپل د استبداد مرتکب شوی دي ځکه چې دوی د رحم او دوی د زړه سوي څخه کار نه اخیستی او دغه په دغه برخه کې هغه حدود چې اسلامي منابعو دوی ته پرښتاکل شوی دي هغه نه منلی هغه څخه سرغړونه کړې ده
ډاکټر صاحب کټواسی، تاسو چې د دې ورکشاپ د بحثونو پیسې کې خبرې کوي، ډیر مثالونه د اسلامي هیوادونو راوړی او د اسلامي هیوادونو مشکلاتو ته اشاره کوي، په دې کې شک نشته. اوس په سوریه کې ویني بهیشي، یا په سومالیا کې ویني بهیشي، یا په یمن کې، یا په افغانستان کې دا مشکلات خوسته، یا په پاکستان کې. خو د تایلند گاونډي هیواد برما په یغه کې هم التله مسلمان اقلیت سره هغه بودایي اکثریت ستم کوي، د دوی کورونه ورسوځي، دوی په تکلیفي حتی دوی وژني. څنګه دغه مسایلو ته اشاره ونسوه؟
ولی نه، دا عین دغه مثال چې تاسو یاد کو، دا په تایلند کې هم داسې پیښه وسوله. په 1950 کال کې د تایلند په جنوب کې چې پتانی ده د ایالت درې ایالتونو کې الته مسلمانان اکثریت ژوند کوي، او د تایلند نور خلک بودا پرسته دي. د دوی په منځ کې دا مشکلات موجود و له وخت راهیسي، او ځینې داسې خونړۍ پیښې هم پیښې شوي دي په 1940 کې، په 1950 کې، چې کسان په دې کې مړ شوي دي د پولیسو له طرفه. خو خبره مهمه دا وه چې د دې مسلمانانو غبرګون د دې خشونت په مقابل کې څه شی و. دغه هغه موضوع و چې په دې باندې بحث وسو، او دا د اسلامي ارشاداتو او د اسلامي احکامو په رڼا کې، خصوصا چاوت انان په دې باندې ډېرې شي تبصیرې وکولې، او هغه د عدم خشونت یو ډېره ښه بیلګه وبلله. دا مشکلات که څه هم په دې ملک لا تر اوسه هم جریان لري، خو دې خلکو د خپل عدم خشونت لارې، یعنی د سولې مبارزې څخه لاس نه دی اخیستی، او په ټینګار سره دې ته ادامه ورکوي. دا پخپله د دوی هغه ژمنه، تعهد، او په عین وخت کې د مسلمان په حیث باندې د قرآني آیتونو او د حدیثو په احکامو باندې پابندي شي. که څه هم خشونت هلته جاری ده، او د خشونت په مقابل کې نافرمانی په اسلام کې روا ده، دا یو مجاز شکل لري، لیکن دا نافرمانی باید په کوم شکل سره باید اظهار شي. دا د تایلند تجربې متدا شي چې په اسلامي منابعو کې د عدم خشونت لپاره کافي مواد او کافي لارښوونې موجودې دي.
ډاکټر صاحب کټوازی، افغانستان خو هم له بده مرغه د خشونتونو ځاله ده. تاسو څه وویل د افغانستان د وضعیت پیسې کې؟
د افغانستان وضع د دنیا له نورو ملکونو له وضع څخه ډېره جدا کېدلی هم نشي، خو ځینې خپل خاص شرایط لري. په دې برخه کې خصوصا د تخنیکي پیشرفت خبره ډېره مطرح شوله. هغه وسایل چې اوس په جنګونو کې او خصوصا په افغانستان کې، او تاکتیکونه چې له هغو څخه مخالفین د حکومت او یا حکومت پلوه قواوې له هغې څخه کار اخلي، په دې باندې بحث وسو. خاصتا دغه څو تاکتیکونه چې هغه د مخالفینو لخوا استعمالیږي، لکه په لویو لارو کې د بمونو ایښودل، یا ځانمرګې حملې کول، او یا د حکومت پلوه قوتونو لخوا هوایي بمباري کول، یا نور داسې تاکتیکونه چې هغه د دغو دوو اصولو سره مخالفت للی چې موږ مخکې یاد کړو.
کومو دوو اصولو؟
هغه یو اصل د تناسب ده، او بل اصل د تشخیص ده. د مثال په ډول که چېرته یوه ځانمرګې حمله کیږي، او یا هوایی حمله کیږي د یو طرف نه یا د بل طرف نه، په دې کې دا ډیره ناممکنه خبره ده چې دوی د نظامی هدفونو او د ملکي هدفونو په منځ کې تشخیص وکړي. دا کېدلی نه شي. نو په لحاظه دوی په حقیقت کې په دغه رویش سره هغه اسلامي اصل او هغه د بشرپالنې د نړیوال قانون هغه حکم هم نه تطبیقوي، او له دې څخه تجاوز کوي. همدغه ډول د سرک د لارې بمونو په ذریعه باندې چې ډېر زیات ملکي کسان تر اوسه پورې ژوند له لاسه ورکړی دی، دا ټول جنګي جرمونه دي، او دا هم د اسلام د دین لخوا او هم د بین المللي قانون له طرفه منع کړی شوي دي. لیکن دغه خواوې په دې باندې په دې تاکتیکونو باندې تر اوسه هم ټینګار کوي.
ډاکټر صاحب کټوازی، دا چې په لاره بم ژدول کیږي، په دې نیت ژدول کیږي چې په دې به ممکن یو مخالف نظامی لوری تیر سی، خو هغه ممکن ملکی خلک پکې عمری. دا خو د تشخیص د اصل سرغړونه سو،
بالکل،
لیکن د تناسب د اصل هم که مثال ورکړي.
مثال په ډول باندې ګوري، تاسو که په ځانمرګي بریدونو کې وګوري، په د اختر په لومړۍ ورځ په دې اختر کې مرتاشه دي، ډېرې بدې حادثې شاهدان وو چې د فاریاب مرکز میمنه کې یو تن ځانمرګې ځان ووزه، خو لیکن د دې عمل سره تقریبا په حدود د 40 کسانو کې تلف سلو هغه پغو کې ډیر ملکی کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. دلته وګوري دلته د دې سړي د دې حملې تناسب نه ده په نظر کې نیول شوی. هغه تاوان او زیان چې د ملکی کسانو ته واوښته دا د هغې نظامي بریا سره په تناسب کې او په مقایسه کې نشي راتلای چې کوم دوی فکر کوي چې په دې ذریعه به دوی لاسته راوړي. په دې طریقه موږ ویلی سو چې دا د تناسب د اصل چې په جنگ کې باید مراعات شي دا د هغې سره مغایرت و.